امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درانو اوریدونکو سلام زه نو شب آشنایم روان خبرونه کې د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه اوري لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
په امریکا کې د پاکستان سفیر وویل چې د ډیویډن کرخ خه مدیریت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر په توګه کې د ترکیې د ولسمشر سره لیدل دي او د ملګرو ملتونو منشي په عراق کې دی او هلته د روان نورین په اړه خبرې کوي
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولت مخالف وسلوال په هغو ځنګلونو کې نظامي تمرینات کوي چې له تاجکستان سره په سرحد کې دي په دې وروستیو کې له کوره د نجونو او میرمنو د تېښتې پیښې زیاتې شوې دي د نجونو او میرمنو د تېښتې عوامل څه دي دا مرکه او رپورټونه د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته اوري او سرته متي ولا عابد د دې سات پوره خبرونه وي
د امریکا په متحده ایالاتو کې د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودري وایي چې د ډیورن کرخه مدیریت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی جم چودری چې په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه خبرې کولې ویل چې په ډیورن کرخي د سرحدي تاسیساتو جوړول د ترګرو او ورانکارو ډلو د تګ راتک مخه نیسي پاکستاني ډیپلوماټ په داسې حال کې په پوله د امنیت ساتلو خبره کوي چې د پاکستان فوج د ډیورن کرخي په ځینو برخو کې د کټارو لګول پیل کړي په واشنگتن کې د پاکستان سفیر وویل په سرحد کې هیڅ دیوال نه دی جوړ شوی بلکې سرحدي تاسیسات جوړ شوي دي په دغه تاسیساتو کې د مهاجرت دفتر ګمرک او د مسافرو لپاره بیت الخلا موجود دي هغه موږ حق لرو چې دا کار وکړو په دې توګه متمدنې پولې مدیریت کیږي موږ له افغان غاړې څخه د دغه شان امکاناتو د برابرولو تمه لرو که وغوښتل شي موږ د افغانانو لپاره د ورته تاسیساتو جوړولو وړاندیز هم کوو په منځني ختیځ کې د امریکا رتبه جنرال د چهارشنبې په ورځ وویل چې د عراق په موصل ښار کې د ملکي خلکو تلفات یو د خفګان ډک حالت دی جنرال جوزف وایټل چې د سینټ کام یا د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان دی د کانګرس یو اجتماعي غونډې ته د منځني ختیځ د امنیت په اړه د معلومات ورکولو په وخت وویل چې تحقیقات په دې اړه روان دي چې دلته ملکي تلفات ولې زیات دي جنرال وایټل په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې د ځپلو په اړه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د پرمختګ یادونه هم وکړه خو تر څنګ یې په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د روان نظامي ماموریت هم رضایت څرګند کړ
موږ په افغانستان کې دوه ماموریت لرو یو د تروریزم ضد ماموریت دی چې پوره اکمال شوی دی او ډیر ښه روان دی او زه ترې راضی یم بل یې د ناټو د روزنې مشورې ورکولو او همکارۍ ماموریت دی دا هغه ماموریت دی چې فکر کوم همدلته باید د دې ماموریت اهداف مشخص کړو او په څه ډول د دې ماموریت د تداوم لپاره ملاتړ ترلاسه کړو
په کابل کې د امریکا سفارت خپل شپږ کارکوونکي د غیر قانوني مخدر موادو په استعمال یې لرلو د دندې کوخه کړي د بهرنیو چارو د وزارت مقام وایي دا منفقي د مقرراتو نه د سرغړونې د اداو په اړه تر پلټنو وروسته وشوه چارواکو وویل هغه کسان چې د سفارت رسمي مامورینو برطرفه او نورې چې د سفارت سره د قراردادیانو په توګه کار کوو هغوی هم له کاره ځواب شوي دي نوی کلنه امریکایی افغانستان لرغونپوها تاریخ لیکونکي او اکاډمیکا نانسی دوپری له تیرو دوه ورځو راهیسې د پښې د ماتېدو له امله ناروغه شوې او نن په کابل کې له یو روغتون څخه د باګرام روغتون ته د درملنې لپاره لیږدول شوې میرمن دوپری چې نوي کاله عمر لري دوه ورځې وړاندې لیدلې وه او پښې ماته شوې د کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي منبع د مرکز اجرایوي رئیس عبدالوحید وفا امریکا غږ ته وویل چې میرمن دوپری له تیرو دوه ورځو راهیسې په روغتون کې د درملنې لاندې ده ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د ټلیفون له لارې د میرمن دوپری پوښتنه وکړه او د هغې لپاره د روغ صحت هیله وښوده د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پنجشنبې ترکیې ته ورسید چې د هغه هواد سره د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د جګړې او نور موضوعاتو په اړه خبري وکړي. خاغلی ټرسن په انقره کې د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان، صدر اعظم بن علي یلدرم او د ترکیه د بهرنی چارو د وزیر مولود جاوید سره ولیدل. د بهرنی چارو وزیر اکټلسن او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن ترمنځ وروسته له هغې د غونډه وشوه چې ترکیه وویل د سوریې په شمال کې خپل فوځي عملیات په یو داسې وخت کې پای ته رسولي چې هلته د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د جګړې په اړه د دواړو لورو ترمنځ اختلافات موجود وو. د ملګرو ملتونو منشي انټونی ګوټریس نن په داسې وخت کې عراق ته رسېدلی چې د هغې هېواد په موسل ښار کې د داعش د ډلې پر ضد د جګړې له امله بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی. په عراق کې د ملګرو ملتونو دفتر وویل چې ښاغلی ګوټریس نن بغداد ته ورسېد او غواړي په سیمه کې د خراب بشري وضعیت په اړه غور وکړي. هغه ته په بغداد کې د هرکلی لپاره د پارلمان رئیس سلیم جبوري ورغلی و. د جرمني سرنوالانو یو افغان مهاجر چې وی جرمني مسلې باندې په توری جنسي تیری محکوم په د قتل په تور هم تورن کړی دی. د طب د پوهنځي 19 کلن محصله تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د جرمني په فرایبروک ښار کې کور ته د تګ په لارې بېترکه شوه او د هغې مړی وروسته بیا په سیند کې وموندل شو. د دغې محصلې په وژنې باندې تورن شخص د ډي این اې د شواهدو او د پیښې د ځای نه د یو اخیستل شوي ویډیو په اساس نیول شوی دی. د دغه تورن شخص 15/5/2000 کې پرته له کوم سنده جرمني ته تللی و. هغه مقاماتو ته ویلو چې 19 کلن دی او د افغانستان نه راغلی، خو سرنوالانو 2 ځلې پلټن وروسته څرګنده شوه چې دغه شخص د جرم کولو په وخت 22 کلن و. د جرمني د خبري اژانس له مخې د فربروک سرنوالانو د پنجشنبه په ورځ ویلي دغه تورن شخص د جرمني د قوانین له مخې چې د محکمې د پرېکړې د مخه د تورونو هویت نه څرګندوي، یوازې د حسین کاف په نوم پېژندل شوی دی او د کم عمر کسانو په توګه محکمه کیږي. او د جنوبي کوریا پخوانی جمهور رئیس پارک گون هی نن پنجشنبه په سویل کې د دې لپاره محکمې ته حاضر کړ شوه چې آیا د اداري فساد په تور توقیف شي او که نه. د قضا دا غونډه تقریبا 6 ورځې د هغې د برطرف کېدو وروسته جوړه شوې. محلي رسنۍ وایي د محکمې پرېکړه به د جمعې په ورځ اعلان شي او میرمن پارک گون به تر هغې چې فیصله یې نه وي شوې په څارنوالۍ کې وساتلی شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا هم د روانې خبرونې لمړی رپورت. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولت مخالف وسله وال په هغو ځنګلونو کې نظامي تمرینات کوي چې له تاجکستان سره په سرحد کې دي. ګلرحیم نیازمانه پاکله رپورت را لېږلی.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې چې په ځنګلونو پوښلې ده د دولت مخالفې وسلوالې ډلې پکې نو جذب شوو کسانو او خپلو وسلوالو ته نظامي زده کړې ورکوي، خو د سیمې خلک دا هم وایي چې وسلوال طالبان په نوو وسلو مجهز شوي دي. د امام صاحب ولسوالۍ محمود الدین قریشي وایي چې طالب وسلوال د دغه ولسوالۍ په ځنګلونو کې چې له تاجکستان سره په سرحد کې پراته دي نو جذب شوو وسلوالو ته نظامي زده کړې ورکوي. هغه زیاتوي چې د طالبانو 45 نظامی ډلګۍ چې د سیمې خپل اوسیدونکي دي په دغه سیمه کې فعالیت کوي چې ټول شمیر یې 450 تنو ته رسیږي.
د ولسوالۍ امام صاحب طالب کې دشمنه کې مربوط دي. خود ولسوالۍ امام صاحب 650 نفر است چې شامل 45 ګروپ تروریستي میشه.
په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د هغو وسلوالو شمیر چې د سیمې اوسیدونکي دي 450 تنو ته رسیږي چې دغه وسلوال په 45 ګروپونو ویشل شوی دي. دوی پر راکټونو، پیکا، کلاشینکوف، حامیه ټانکونو او درنو وسلو باندې مجهز دي. بغیر له ضربتي ټانکونو او ډي سي توپونو ټوله هغه وسله چې افغان ځواکونه یې لري دوی یې هم لري. نوموړي زیاته کړه
سرحد افغانستان او تاجکستان د تصرف دشمن است و اونا د اوج اکادمی دارند در داخل جنگل تروریستان تربیه میکنن او فارغ میتون.
د ځنګل سیمه د پخوا په څیر د هغه په واک کې ده. د تاجکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي سیمه ده. هغوی هلته د نظامي زده کړو مرکز لري چې ترهګر پکې روزي. قریشی وایي چې که د امام صاحب په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د نظامي روزنې مخه ونه نیول شي نو سږ کال به د ونو په شنو کېدو سره امنیتي وضعیت ته ننګونې زیاتې شي. د قندوز والی اسد الله مرخیل وای چې وسلوال طالبان غواړي د داعش د لمنځوړلو په خاطر له روسیې سره لاس یو کړي او له هغوی څخه مرسته ترلاسه کړي. هغه زیاتوي چې افغان ځواکونو په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات ور اړولي او طالبان به سږ کال د قندوز امنیت ته کومه ستونزه